دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یک شنبه پر ورځ پارک سره لیدلی دي. دا ارګیلامیا وایي دواړو لورو د افغانستان سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره د مبارزې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو باس او خبرې وکړې. مارک اسپر د یک شنبه پر ورځ ناڅاپه کابل ته تللی و. د هغه د سفر په اړه مخکې معلومات نه و ورکړل شوي. نوموړي هغو خبریالانو ته چې ورسره په سفر کې دي ویلي دي هدف یې دا دی چې د سولې یو تړون او سیاسي جوړجاړی وسي. دا د وړانګې تګ لپاره تر ټولو غوره لار ده. ښاغلی اسپر همدغه راز ویلي دي شایي امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8400 ته راکم کړي. هغه وایي دا کار به په افغانستان کې د القاعدې او داعش پر ضد روان جنګ نه زیانمنوي. دا مال امریکا شاوخوا 14000 سرتیري په افغانستان کې لري. په کشمیر کې پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د نه ملکي کسانو او پوځیانو د وژل کېدو راپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان او هند ترمنځ دغه نښتې د کنټرول په کرښه شوي دي چې پکې دواړو خواوو د ملکي کسانو او پوځي چارواکو د وژل کېدو تایید کړی دي. له دواړو خواوو څخه بیلابیل راپورټونه رارسېدلي دي. وایي شایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ وایي آصف غفور پرون په ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه په هند اچولي او ویلي دي چې هند پوځ د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپ ډزې وکړې چې هدف یې راسن د ملکي وګړو په نشه کول وو. د هند دولتي خبري اژانس ټرسټ آف انډیا ویلي چې د پاکستان لخوا اوربند سرغړونه شوې ده او په نتیجه کې کپوارا په سیکټر باندې دوه پوځیان او یو ملکي وګړی وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ وایند ویل دي چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو کې نه هندي سرتیري وژلي او څو تنه زخمیان کړي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د نوي پلان پر اساس به د سوریې څخه وتلي امریکایي سرتیري د عراق په لویدیس کې ځای پر ځای کړي. مارک اسپر وایي چې داعش پر ضد به پوځي عملیات جاری وي هغو چې هغوی بیا سر پورته نه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې دغه وسه واسکر به عراق ته لاړ شي او کله چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امریکا ته دا وی دراته کې دایته ورکړي او یو بخښل وطن ترستانه شي. د امریکا د دفاع وزیر دا امکانات نه لري چې داسې احتمالات شته دي چې د غاسکر به د عراق نه په سوریه کې په ترستانو باندې خپل حملو ته دوام ورکړي. امریکا هم دا اوس په عراق کې 15000 عسكر لري چې د غاسکر په عراق کې د واشنگتن او د بغداد د یو موافقه نه ورستو هلته ځای پر ځای شوی دي. امریکا په 2011 کال کې هغه وخت خپل عسكر د عراق نه رويستل چې هلته نظامی عملیات پای ته ورسېدل. مګر دغه امریکایي عسكر درې کاله پس د داعش د افراطي ډلې د حملو نه ورستو بیرته هلته لاړل. د امریکا د دفاع وزیر وایي داسې راپورټونه شته دي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې دوربند د موافقه نه ورستو هم هلته جنگونه دوام لري. ترکیه له دې سره موافقه کړې ده چې 15 ورځې اوربند به نور هم تمدید کړي.
په هنګ کانګ کې روانې مظاهرې هغه وخت د ګډوډۍ سره مخ شوې چې د دیموکراسي پلو مظاهرشانو چې اجازه نه درلوده مظاهرې وکړي. د یک شنبه پورې سړکونه بند کړل او تجارتونه ته ور واچوي. پولیسو په ځواب کې په مظاهرشانو باندې د وشکې بهونکې ګاز او تیز اوبو پاشل استعمال کړي. پولیسو د لاریون مخ کې امنیت ټینګ کړی وو او مظاهرشانو ته د مظاهرې کولو اجازه نه ورکوله. مظاهرشانو چې له مخې په غوسه ول په هغه تجارتونو او دوکانونو ته ور او ډبري ور وغورځولې چې د چین سره رابطه درلودل. د تیر د جون میاشتې راځي په هنګ کانګ کې د وی قانون لایې چې د لارې هنګ کانګ ځینې مجرمین به چین ته انتقالېږي د نو منلو پر سر مظاهرې روانې دي. د بنگلاديش پولیس ویل دي چې لږ تر لږه څلور کسان هغه مهال ووژل شول چې کلم نتیز واکونو د سلګونو مظاهرچانو د تیتو پرد کولو لپاره ډزې وکړې. دغه مظاهرچان په ټولنیز رسنۍ کې د یو پوسټ چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي پکښ شوی وو پر ضد احتجاج کوي. د پولیسو یو مشر سرکار محمد قیصر ویل چې د یک شنبه په ورځ دغه تشدد پیښه د بهوا په سیمه کې هغه وخت وسوه چې مظاهره کوونکو د یو هندو کس چې دا تور پرې وو چې فیسبوک لري یې تبصره کړي د سزا غوښتنه کوله. دغه هندو کس د دغه تبصرې کولو څخه انکار کړی دی او ویلي دي چې فیسبوک یې سابق لا کړی دی چا غلا کړی دی. قیصر ویل څلور تنه وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا شخ د واشنگتن د سوریو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پاموکي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارات په څیر سیاسي نظام سره کار کول سخت دي. هغه ټینګار کړی چې د سولې هوکړې وروسته په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړولو ته اړتیا ده چې د لویدیځو هیوادونو له نظر سره سم او د افغانستان ټولې 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي وساتي. پاموکي په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سولې د احتمالي هوکړې په نتیجه کې د یو داسې حکومت د جوړولو غوښتونکي دي چې د 13 کلنو لاسته راوړنې خوندي وساتي. ښاغلي کوبیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که د سولې د خبرو په نتیجه کې د اسلامي امارت په څیر نظام په افغانستان کې جوړ شي نو ورسره به کار کول ستونزمن وي. کچیر یو داسې حکومت وي چې اساسي ارزښتونو او اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي، یو داسې سیستم جوړ شي په کوم کې چې موږ واقعا کار ونه شو کولای، که دا یو اسلامي امارت وي چې پکې دا حقونه خوندي نه وي، په دې حالت کې به دا سخت وي چې اروپایان د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي او پراختیايي خدمات برابر کړي. خاغلی کوبیا هم د شان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي ټولنه د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف د نورو اړخونو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا له استازي زلمی خلیلزاد سره هم له نږدې کار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې له خبرو وړاندې د ښکېل خواوو ترمنځ د اوربند اعلانول هم اړین وبلل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته د دغو خبرو د پیل لپاره په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د ښاغلي زلاند پر وینا د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې د ښکېل خواوو لخوا د هر ډول شرط ایښودل د سولې بهیر ته زیان رسوي.
دا شرط مخکې له وخته وضع کول دا د افغانستان خپلواکي سلبول دي، د افغان ملت د افغان ولس خپلواکي سلبول دي. خپلواکي د سره او سپین ترمنځ انتخاب ته نه وایي، بلکې خپلواکي د رنګونو انتخاب ته وایي. هر سړی حق لري چې هر رنګ انتخاب کړي. بهرنیان، اروپایان، امریکایان د دغسې انتخاب پر مخ
هغه زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقو وروسته د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل هیواد د سیاسي نظام د څرنګوالي په تړاو بحث وکړي. هغه همداشان د سولې له موافقې مخکې د طالبانو لخوا د اوربند منل ناممکنه وګڼل او ویل تر هغې چې ښکېلې خواوې یو توافق ته ونه رسیږي طالبان اوربند نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یو جماعت کې د بم چاودنې چې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د نړۍ په سطحه یې ګڼ شمېر خبرګونونه هم راپارولي. د داسې پیښو په وړاندې تل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه خبرګونونه ښودل کیږي، خو ولې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه نه نیول کیږي؟ څه علت دی چې ورځ په ورځ د ملکي وګړو تلفات ډیریږي؟ په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ مشر عزیز احمد تسل د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
لبده مرغه په افغانستان کې د جګړې لپاره یو منظمه پالیسي او ستراتیژي وجود نه لري. هغه که د وسلوال طالبان لخوا یاد کړو، هغه هم که د افغان حکومت لخوا یا له بهرنیو ځواکونو لخوا، دغه درې سه اړخونه په بېرحمانه توګه باندې جګړه مخته بیایي او په دې جګړه کې معلومداره خبره ده چې ملکي خلک وژل کیږي.
تسل صاحب، تاسو ویوی چې د جګړې هم دا درې اړخ دي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي، چې حکومت د طالبان دي او بهرني ځواکونه دي. اوس خو طالبان هم دا پیښه غندلې ده او دا د بشر ضد یو جنایت بللې ده. حکومت هم پیښه غندلې ده چې د تر جمهور رئیس پورې کلی ته لاړل. نو اوس د دومره تلفاتو دپاره باید له چا عدالت وغوښتل شي؟
بیا هم دا پلاتول په جګړه باندې وراړول کیږي، چا چې جګړه روانه کړې ده هغه ټول پکې مسؤلیت لري. کله چې د جګړې د ختمولو لپاره دغه دواړه اړخونه یا د درې سره اړخونه مټې ونغاړي دغه دا مسل باندې روانه به وي. یعنی جګړه په ملکی خلکو باندې ده او ملکی خلک قربانی کیږي او دا جګړه دغه سی کسانو روانه کړي ده چې هغه دواړه خپل کې د سولې مذاکرات په نامه د مستر شاکی او دی مسؤلیت لري. دی مجبور دي چې دغه وطن نه دغه مظلوم ولس نه دا جګړه لري کی که دا دی نه لري کی طالبان نه ایسته کی او که حکومت دې لپاره یو منظمه لار نه غوره کی نو دا معنا چې دلته د ولس د زورولو د ولس د وژلو قصدي یو عمل ترسره کی چې دا عمل په مقابل کې لکه مخکې چې ما اشاره وکړل چې دا به ډېرې زیاتې بدې پایلې ولري. ولس مجبوره دی چې راولاړ شي. ولس مجبوره دی ځان ساتل لپاره د ګاونډي د ساتل لپاره د خپلې کورنۍ د ساتلو په خاطر باندې سړک ته راووځي، لارې باندې کی، کوڅو ته راووځي، ځانونه ووځي کی، ځانونه په هر ډول تهدید او هر ډول شکنجه ته ورکړي تر څو دا خامي زه ختمه کړي.
بله تاسو ته د افه نړیوال سازمان ننیولې تر د نړی ډیرو هیوادونو د نن په افغانستان کې سیاستوالو او د هیواد بهر ډیرو هیوادونو ډیر سخت خبرګون په دې پیښه باندې خودلې او امدارنګ د سپارښتنه کړې د ټولو او د هیلې کړې چې د دې ترګری زوبریدونو د مخنیوي لپاره باید نړیواله ټولنه او د امریکا په ګډون ناتو او د افغانستان ملګری هیوادونه بیا په تیر بیا اسلامي هیوادونه نه هیله کړی ده چې باید دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. ساس په نظر نړیواله ټولنه او اسلامي هیوادونه په څه ډول رول کولای شي چې خپل عمل موثره واقع کړي تر څو د دې پیښو مخنیوي وکړي شي؟ آیا دا امکان ګوري؟
ما په نظر هغه دي ټول هغه پیښې چې هغه د بشریت خلاف دي په مظلوم خلک کې وژل کی په هغه کې د ټول نړیواله ټولنې مسؤلیت او دند دا چې دا غمیزه ودرې که اسلامي هیوادونه موږ یاد کوم لمدار خبره ده چې په افغانستان کې څو جګړه کې هغه خپل مسلمانان دم نه توي. طالبان هم د اسلام ټیکداران دي، حکومت هم اسلامي جمهوریت دی. نو دی که قران مني، دی که د مکه د متولي خبر مني، هغه په مکه کې ورسره کېناسته او هلته خبره ورته وکړه چې تاسو جګړه ودروي. یو ارخم دې خبر باندې غوښونه نیوي نو چې خپل اصلوال طالبان او افغان حکومت یو بل ته غوښونه نیسي، یو بل ته د ولس باندې راهونه کې بلې هیڅ لار نشته. کله نړیوال فشار خبره وکړو خو دا اوس نو امریکا کولای شي، قطر دفتر کولای شي، پاکستان کولای شي، روسیا کولای شي چې طالبانو باندې د مالی امکانات ودري. طالبانو د قطر دفتر وروتړي، مثلا په افغان حکومت باندې هغه مرستي چې هغه ملکی برخه کې راځي هغه ور باندې ودري چې ورور تر هغه پورې شتاس په جګړه کې د قوانینو مطابق جګړه مخنی وړي. موږ دا څنګه رسره کوو؟ خو نیکي دلته یوازنی یوه لار دا ده چې همدغه خپلو کې سره جوړ شي او په خپلو کې سره کښېني، ځکه په دې وطن باندې نړیوالو فشارونو هم ډېر استعمال شول کومه ګټه یې ونه کړله. یوازې هغه انساني او وطني برخه یې همدغه ده چې هغه د خپلو مظلومانو په سر باندې لاس راکش کړي، هغه که طالبان دي او هغه که حکومت دی، او تر څو دغه غمیزه پای ته ورسېږي.
بله تاسو صاحب، تاسو د دا ډول پیښو لپاره د عدالت غوښتنه کوئ، مشخصا د اسکی مینې د پیښې په اړه به څه ډول عدالت غوښتنه وکړي؟
موږ خو اول یو ځل بیا هم یو اجرایه قوه نه یي، یوازې به زموږ د خبرې او د غږ پورته کول یي. زموږ یوازینۍ دنده دا ده چې موږ په حکومت باندې او په وسلوال طالبانو باندې فشار راوړو، هغوی ته زارۍ وکړو، هغوی ته ووایو چې د دغه وطن خاطر او د خلکو خاطر باندې نور په کلو په سیمو په دغه ځایونو کې جګړه مه کوئ چې هلته ملکي خلک اوسېږي. یعنې موږ د دغه هغه که طالب یې غندي هم موږ به ووایو چې کور آباد چې دا پیښې دې وغندله، خو طالب او حکومت چې تاسو دواړه دا پیښې غندلې ده په یوه لاس باندې راولاړ شي، د پیښې اصلي علت معلوم کړي او هغه کسان چې هغه په دې پیښې کې دخیل دي هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هغې ته د افغانستان د قوانینو مطابق جزا ورکړي چې د بلې دغسې پیښې مخنیوی وشي.
ډېره مننه تسل صاحب، کور ودان.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې هغه امریکایي قواوې چې د سوریې په شمال کې د خپل اډې نه د یک شنبه پورې وتلې هغه د عراق لویدیز کې ځای پر ځای شي. په موخه د امریکا غږ د خبريال د رپورټ خلاصې ده.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې دغه وسو عسكر به عراق ته لاړ شي، او کله چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ امریکا ته دا وی دراته کې دایته ورکړي او یو خپل وطن ترستانه شي. د امریکا د دفاع وزیر دا امکانات نه لري چې داسې احتمالات شته دي چې دغه عسكر به د عراق نه په سوریه کې په ترستانو باندې خپل حملو ته دوام ورکړي. امریکا هم د اوس په عراق کې 15000 عسكر لري چې د عسكر په عراق کې د واشنگتن او د بغداد یو موافقه نورستو هلت ځای په ځای شوې دي. امریکا په 2011 کال کې هغه وخت خپل عسكر د عراق نه رويستل چې هلته نظامی عملیات پاتې و رسیدل، مګر دغه امریکا عسكر درې کاله پس د داعش د افراطي ډلې د حملو نورستو بیرته هلته لاړل. د امریکا د دفاع وزیر وایي داسې رپورټونه شته دي چې د سوریه په شمال کې د ترکیه دوربند موافقین اورستو هم هلته جنگونه دوام لري. ترکیه له دې سره موافقه کړې ده چې پنځه ورځې اوربند به نور هم تمدید کړي. ترکیه وایي چې دغه یو عسكر پرون د یک شنبه پر ورځ د سوریه د ازادۍ د قوا په یوه حمله کې مړ شوی او بلې زخمی شوی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له دې سره موافقه وکړه چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس سره به وګوري او دغه سره به د 15 ورځو په یوربان خبرې وکړي. په جنگ کې دغه وقفه به کوردي جنګیالیو ته د وخت برابر کړي چې د ترکیه د سرحدي سیمو نه 2.5 کیلومتره په اصطلاح د محفوظ سیمې نه په شا شي. ترکیه دغه کوردي جنګیالي ترورستان بولي او وایي چې هغوی د بیلتون غوښتونکو کردانو سره اړیکې لري. دغه بیلدون غوښتن کې د دریو لسیزو را په دې خوا د خپلې سیمې د لا زیاتې خودمختاري لپاره مبارزه کوي، مګر دغه کوردي جنګیالي د داعش د تورستي ډلې په ضد مبارزه کې د امریکا قوي متحدین وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې ترکیه ته د جمهوري ریاست د مرستیال مایک پینس سره په سفر تللی د ای بی سی تلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې وویل چې دوربند موافقین وروسته هم هلته په مقایسوي ډول جنګونه روان وو. هغه وایي چې دغه موافقه به د ډیرو انسانانو ژوند د خطر نه بچ کړي، مګر امریکا دې ته ضرورت لري چې په دې ډاډ حاصل کړي چې ترکیه به په هغه وعدو وفا وکړي چې د اوربان په وخت کې کړي دي. هغه له پمپی وایي چې د داعش د افراطي ډلې په ضد د امریکا مبارزه به تر هغې روانه وي تر څو پورې چې دغه ترورستي ډله محو او تباه شوې نه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 3.15.
ملګری ملتونو خبرداری ورکړی چې د ترکیې د پوځي یرغل په تعقیب د سوریې په شمال ختیځ کې د جنگ لمنه پراخه شوې. په سلګونو زره بې کوره شوي ملکیان له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په عاجله توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. لا جنیو نه د خبريال لیزا شلاین د رپورت خلاصه ل سید سلیمان شان اوري.
خاغلی اسپر دا سفر کابل ته په داسې حال کې کړی چې د ترامپ آمد یو دم د سوریې له شمال نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته په خارج کې د امریکا له متحدینو سره د دغه هیواد د اوږدې مودې ژمنو او تعهدونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. او همدا چې ترامپ له ډېره وخته څو ځلې ویلي واړی چې په نورو هیوادونو کې له دوامدارو جنگونو نه امریکا خلاصه کی. مارکس پر هغه خبريالانو ته چې کابل ته په سفر کې ورسره ملګری وو له روانېدو نه مخکې ویل، اوس هم زموږ مقصد دا دی چې په یوې مرحلې کې د سولې او موافقه حاصله شي او یو سیاسي حل وموندل شي. مخ په وړاندې تګ لپاره همدغه تر ټولو بهتره لار ښکاري. اژانس وایي چې د امریکا د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره له ملاقات نه علاوه به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم معاینه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه، باور لرم موږ یوې داسې سیاسي موافقې ته د رسېدو په هدف مخ پر وړاندې حرکت کولای شو چې زموږ نهایي مقاصد به راوځ کړي او هم هغو هدفونو ته موږ ورسئ چې موږ یې د رسېدو تکل کړی وو. خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا کار د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پورې مربوط دی. اسپرویل بیل د دې په افغانستان کې د ټیریزم پر ضد عملیاتو کوم ناوړه غزه وکي که ضرورت پیښ شي ممکن چې متحده ایالات د خپل 4000 عسکرو شمیر 8000 او 6000 رقم کړي. ترامپ له طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې له افغانستان نه د امریکایي او نورو بهرنیو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وټو په بدل کې د طالبانو لخوا امریکا ته د امنیتی تضمینونو په ورکول متمرکز وو، په داسې وخت کې بند کړل چې دواړه خواوې د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوې وو. اژانس وایي چې له طالبانو سره له مذاکراتو نه د ټرمپ د وتو وروسته امریکایي ځواکونو د وسلوالو جنګیالو په ضد عملیات چټک کړل. د واشنگټن د ویلسن په مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو کارپوه مایکل کوګلمن په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا پالیسي له دومره تردد او شک نه ډکه ده چې له یوې خوا موږ ته دا پیغامونه رارسیږي چې واشنگټن او په ځانګړې توګه شخصا ټرمپ غواړي چې د نو ختمیدونکو جنګونو نه متحده ایالات راوباسي، او له بلې خوا امریکایي ځواکونو د طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو ساحه دومره زیاته پراخه کړې چې مخکې موږ مثال نه ولیدلی. اژانس وایي چې د طالبانو یو هیئت په دې میاشت کې د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په اسلام آباد کې د څه باندې یو ساعته پورې کتلي وو، خو امریکایي مامورانو به وروسته وویل چې دا ملاقات په رسمي توګه له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په منظور نه و. ځینو امریکایي مامورانو دا خیال لره چې زلمی خلیل زبده د طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامۍ په تعقیب له خپلې دندې نه استعفا وکړي. یو امریکایي مامور د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل تیر هفته د سوریې له شمال نه یو ناڅاپه د ټولو امریکایي عسکرو د راویستلو وروسته اوس د دې احساس زیات شوی چې ټرمپ له افغانستان نه هم د امریکایي عسکرو د راویستلو په باب جدي دی. د دفاع د وزیر په صفت دا افغانستان ته د مارکس پر لومړی سفر دی، او په داسې حال کې وکړ چې په هغه جنګ ځپلي هیواد سیاسي او امنیتي بې اطمیناني زیاته شوې. په عین وخت کې په داسې حال کې چې خلکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یو جومات کې د مرګاني برید نه وروسته له خاورو او خزل نه مړي او ټپیان راایستل، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو په باب خپله ژمنه ولاړ دی. نه شپېته کسان په دغه حمله کې وژل شوي وو. اژانس په پا کې وایي که څه هم چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات نسبتا آرام فضا کې سرته ورسېدل، خو اوس داسې ښکاري چې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره د یو غیر یقیني سیاسي حالت په لورې رواني. مخکې له دې چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي، دو مخکښو کاندیدانو ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله اشارتن ویلي دي چې نتیجه به یې قبوله نه کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په هانګ کانګ کې د هفتې د پای احتجاجونه د تیرو مظاهرو په نسبت واړه او سوله ییز، مګر هغه کسان چې مارش کړی دی وایي د دوی عقیده په تیرو څلورو میاشتو کې قوي شوې ده. د امریکا غا خبریالې انیتا پاول له هانګ کانګ نه په خپل رالیګل رپورت کې ویلي چې د اوسیدونکو ملاتړ څنګه کم شوی نه دی. دا رپورت به اوس په ګډه واورو.
د ازادۍ لپاره مبارزه، هانګ کانګ هانګ کانګ، د سولې لپاره مبارزه. د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي تشدد سره تقریبا د څلورو میاشتو لپاره احتجاجونو هانګ کانګ لړزولی دی، مګر د دې هفتې د پای احتجاجونه چې 19 هفته کېږي د تیرو احتجاجونو په نسبت واړه او په عمومي ډول سوله ییز وو. او رپورټونه وایي خال خال د اوښکې بهونکي ګاز نه کار اخیستل شوی، احتجاج کوونکي بندیان شوي او د پولیسو سره نښتې شوي دي. پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د ضرورت له مخې د اوښکې بهونکي ګاز د استعمال په شمول له کمې قوې نه کار واخیسته. په میلیونو اوسیدونکو د جون د میاشتې نه راپه دیخوا د دغه واړه اقتصادي مرکز لارې کوڅې بندې کړې وې چې د اصلاحاتو غوښتنه یې کوله. احتجاج کوونکي احساس کوي بیجنګ په دغه ښار باندې منګولې ټینګوي او د 1990 کال نه راپه دیخوا د چین تر کنټرول لاندې دی. د روان کال احتجاجونه د هغې لاحې په سر پیل شولو چې اوس لغوه شوې ده، مګر اوس د مدني ازادۍ او ورسره د نورو ازادۍ لپاره غوښتنه کوي. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې وسني احتجاجونه پیل شول او د بیجینګ په لوی چارواکو دغه احتجاجونه وغندل چې دغه هوډمنو احتجاج کوونکو ته ترورستان وای، لیکن پولیسو تلفات اړولې دي او په دې وروستیو وختو کې په دوه تنکي ځوانانو باندې له نږدې نه ډزې شوې. د پهونتون محصل او طبي کارکوونکي انګس چې د نورو احتجاج کوونکو په شان نه غواړي خپل پوره نوم وښایي، وایي د فکر کوي پولیس زړور شوي دي. دی وایي
پولیس برټالیټي از ویری اوبویس ان اور سټاند پوینت. وی سا
زمون په نظر د پولیسو بیرحمی او ظلم ازاد شوه ده. مونږ پولیس ولیدل چې په دوامدار توګه احتجاج کوونکي په ډنډو وهي او مونږ ولیدل ربړی ګولې په سترګو لګیږي چې دا د زخم کېدو جدي ډول ده، مګر د وړو او سولې احتجاجونو معنا کم فعاله کېدل نه دي. په زرګونو کسانو د شنبې په ورځ د مونګونګ د تجارتي سیمې په لور مارش وکړ او ځینې احتجاج کوونکو د چین په طرفدارو تجارت خانو باندې حملې وکړې، مګر دغه ګڼه ګوڼه په عمومي توګه سوله ییزه وه او په دې کې د ماشومانو سره یو ځای پلرونه او میندې او زاړه هنګانګیان شامل وو چې د پولیسو احتجاج کوونکو ترمنځ یې د انساني سپر په حیث کار ورکوه. په خاصه توګه ځوانان فعال دي او وایي دوی مشکلاتو ته نه تسلیمیږي. حکومت په غونډو جوړولو او د مخونو په پټولو باندې بندیز لګولی دی او د ولس کلنې محصلې په څیر ډیر محصلین نه غواړي خپل نومونه وښایي، په ښکاره توهین کوي.
Everyone is important. If I don't come out,
هر کس مهم ده. که زه راونه وزم او نور کسان فکر وکړي چې زه ستړی ما او زه راونه وزم، نو ډیر کسان به پیدا نه کړي چې حکومت ته ووایي څه چې دوی کوي هغه غلط دي. زړو هنګانګیانو د شپې له خوا د پولیسو د ماموریت مخې ته کمپ وهلی و چې خپلې غوښتنې څرګندې کړي. دوی وای دوی ژمنه کړې ده چې سوله ییزه احتجاج کوي. احتجاج کوونکی پیټر چین په دغه ښار کې لو شوې او زګیدلی و. کو ټولنه په ګډوډۍ کې وي، دا د هانګ کانګ د راتلونکي لپاره خانه ده. بم اچول ګټه نه کوي. مونږ باید د ګاندی په څیر لاره غوره کړو چې په احتجاج کې له خلکو نه کار واخلو نه له قوې نه. وروستي احتجاجونو د سودا کوونکو په دغه مرکز کې لیوی بل ډول قوینه کار واخسته. هغه کسانو چې وربزونه تړلې وو پرون دغه مارکیټ ته نه وتل چې د چین په لوی تجارت خاني ګډې وډې کړي. دوی د امریکا او برتانی بیرغونه رپول او د وطن سره د مینې سندرې ویلې. خای چې د دوی اوازونه غلي او آرام وي، مګر پیغامونه لوړ او څرګند.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د امریکا جا آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې رپورټونه اوري. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ لمخې د جنوري میاشتې رئیس 14000 کم عمر مهاجر چې 1500 پکې کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله اوسېږي. دغه ماشومان او کورنۍ چې د امریکا د حکومت د ماجر محکمې پریکړه ته په تمه دي، د زکام په ګډون یو شمیر نور ناروغۍ هم ژوند ګواخي. نور جزئیات پر رپورت کې اوري.
د جنوري میاشتې راهیسې 14000 مکسیکوي ماشومان چې عمرونه یې له 13 کلونو ټیټ دي او په دوی کې 1500 کوچني ماشومان دي، د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله د امریکا د حکومت د مهاجرینو محکمې له لوري پریکړه په تمه دي. د ال سالوادور اوسیدونکي 13 کلنه جنیفر جیمنز له خپل دریو ماشومان سره د جولای په میاشت کې دلته راغلی ده. جنیفر وای که څه هم هڅه یې کړې چې سرحدي پولیس ته د خپلې اتمیاشتنې لور جاکوب روغتیایي وضعیت بیان کړي، خو ورته ویل شوي چې بیرته مکسیکو ته لاړ شي.
کله چې راته ویلې چې بیرته دې د سیوداد خوارس ته لیږو، داسې و لکه د سړو اوبو سطل چې راباندې خالي کړې. داسې مې فکر وکړ چې هر څه له منځه ولاړل. ما ویل او خدایه، په خوارس کې څه وکړم؟ هیڅوک نه پیژنم.
د شمیرو له مخې په دغه ځای کې د ټولو مهاجرینو ترمنځ لږ تر لږه 1500 ماشومان هم شته. جنیفر وایي چې د ماشومې سږې له ستونزو سره مخ دي.
ما له ځان سره سند درلود چې ماشومې له وخته مخکې زیږیدلی وه او لا دوې میاشتنۍ وه چې په ناروغۍ اخته سوې وه. خو زما اسناد یې ونه لیدل. اکثره دا ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د زکام په ناروغۍ اخته دي او نور چې په بل ډول ناروغۍ اخته دي درملنې ته اړتیا لري.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز د معلوماتو لمخې هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي د انفلونزا ناروغۍ باندې اخته کېدو له خطر سره مخ دي.
قدر منو اوریدونکو دوه منیم ساعته سارنې پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم له تاسو مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو سهارنې خبرونه اوري. تر بیا هم خدای مل ورځم نه.